ستړي مشي دا مشال ریډیو د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او د کلیک او ټکنیکی همکار اسحاق مرینه کې هله سلامونه ومني. د دې خبري غړی د سر موضوع د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو د واکسین کوونکو سره ګمارل شوی ساتونکو د پولیسوانو په ډول وژل شوی دی. دا د خبرونه د سر موضوع د یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم شته. خو هر سمخ کې د دې غړی خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو واکسین شرانو سره ساتونکو دوه پولیسوالا په ډز وژل شوی. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار د ورځې د 14 ذمہواری داعش وسوالې ډلې منلې ده. د امریکا حکومتي چارواکي با په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري د کې ګډون کوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډدې شوې دي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوې دي. په خنند اگست په لومړۍ نیټه د کوټې په نوي کلی کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نوي کلی د زرغون آباد ثانی سچو آصف مروت تر مخه د کوټې په ګډون د صوبې په 15 دورش ضلعو کې د پولیو یا ګوزن جستاس کو مهم پیل شوه چې و ورځ بروان ویو. پکې به د صوبې د 15 کالو څخه کم 15 لکو ماشومانو ته د پولیو جستاس کی ورکول کیږي. پولیس چارواکي وایي پر د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی اوړېدلې خو هغوی سره د امنیت لپاره موجود دوه پولیس والا وژل شوي. په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې ډېر ګوزن وهلي ماشومان د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو دي او ځکه هم په دې سیمو کې په دوامداره توګه د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو کمپاینونه ترسره کیږي چې وخت نا وخت پرې وسوال بریدونه هم کوي. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځ د 14 مسؤلیت داعش وسوالې ډلې منلې د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون د جولای په 1 پر ټلیګرام خبره کړې یو خبرپاڼه کې د برید د ذمہواري منلو ترڅنګ د ځانمرګي بریدګر عکس هم خپور کړی. د باجوړ د برید د جمعیت علما اسلام فی ډلې پر ضلعي غونډه شوې او د وژل شو شمېر چې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د یو لوړ پولي چارواکي شوکت عباس په خبره 450 ته رسیدلی دی. د بلوچستان په موساخیل د لکې د راړشم په سیمه کې د سپرلیو یو بس او راړشم ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او لس ژوبل دي. پیښه نن سهار د اګست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوې چې کله د کوټې څخه یو مسافر وړونکی بس لاهور ته روان و چې له هغې خوا د راړشم سره وجنګېد. د راړشم د پولیسو د مشر نشاط په وینا راړشم پیکپ له رکنی څخه د لورلای په لاره و چې د دغه پیښې ښکار شو. پکې ناست شپږ تنه وژل شوي دي. د بل جنوبي وزیرستان د مشرانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسید اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلو نه خلاص کړي. جرګه پرون په ټانګ کې د هغه ضلع د مرستیال کمشنر په دفتر کې وشوه. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسید د تره زوی شاهد مسید مشالې ډو ته وویل چې د کچې غله ترې 1.5 کروڑ روپۍ غواړي. د جرګې یو مشر مشال ریډیو ته ویل دوه کمیټې جوړې کړي چې یوه با په اسلام آباد او بل په کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معامله خبرې کوي. جرګې پریکړه کړې چې که حکومت د حکمت الله مسید د خلاصولو لپاره ژر اقدام ونه کړي نو لوی احتجاجي مظاهرې به وکړي. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د خزاني وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې د پټرولو او ډیزلو د نوو نرخونو پر وجوهاتو خبرې وکړې. د اعلان له مخې د های سپیډ ډیزلو نرخ 19.90 روپۍ زیاتوالي سره د یو لیټر ډیزلو نوی بیه 223.70 روپۍ ته رسېدلې ده. داشان د پټرولو په نرخ کې نږدې 40 روپۍ اضافه شوې چې له دې وروسته د یو لیټر پټرولو نوی بیه نږدې 283 روپۍ ته رسېدلې ده. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 1 یوې غونډې ته وکړه خو زیاته کړه چې نور جزئیات نشي ورکولی. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د جولای په 9 راپور ورکړ چې سعودي عرب به د دغو خبرو لپاره لویدیځو هیوادونو اوکراین او پرمختللو لویو هیوادونو ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یورماک بیا وروسته تایید کړه چې سعودي عرب به اگست په میاشت کې د اوکراین د وضعیت په اړه د خبرو کوربه وي چې په ترڅ کې به د سولې پر پلان خبرې وشي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د روانې اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ وکړي. د ادارې د جولای په 13 په یو خبر پاڼه کې زیاته کړه دا لوبې به په سریلنکا کې د اګست په 22 24 او 26 نیټه کېږي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، که تر پای را سره پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د جنوبی وزیرستان یوې جرګې ویلي دي چې د دوی یو کس د کچې غلو تختولی دی او دوی نه پیسې غواړي.
او عدالت پارډر کې دغه خبره واخیستې کوم دا نوټس دی د نظربندی د تین ایم پی او لاندې دا غیر آئین دی، د انساني حقوقو خلاف دی او دا یې چې کوم دی کینسل کړی.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د هغه یولسو کسانو وکیل قادر خان و چې خبرې مشال ریډیو سره کولې. د دې ترڅنګ یو کس تختول شوی دی چې تعلق یې د جنوبی وزیرستان سره دی. او د ننګرهار ولس شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ او ټلیفوني سیګنل کمزوري دي.
د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو، دا هم په ښار کې دننه او هم له ښاره د باندې ډېر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر خپلو کورنیو دوستانو او ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي.
یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتونه خبر شئ، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او یوټیوب ملګري شئ. اوریدونکو، د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډزې شوې دي چې پکې دوه پولیسو والا وژل شوې دي. پېښه نن د اګست په لومړۍ نیټه د کوټه په نوي کلي کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نوي کلي د زرغون آباد تانی سچو آصف مروت تر مخه د کوټې په ګډون د صوبې په 15 ضلعو کې د پولیو یا ګزن ضد څاڅکو مهم پیل شوی او دوی وایي چې دغه مهم به روان وي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترنه.
دغه پیښه د کوټ څخه نږدې یعنی نوې کلی دی په دې کې نن هغه وخت رامنځته شو کله چې د بلوچستان د نورو برخو په ډول په کوټه کې هم د پولیو کمپاین پیل شو. پولیسو ویلي دي چې کله د پولیو دوې ورکرې یعنی میرمنې هغه وایګور ته ننوتې وې، نو پولیس د باندې ورته ولاړو د هغو د حفاظت لپاره چې ناڅاپه د وسلوال رالو او پر دې دوو پولیسوالایو ډزې وکړې. په نتیجه کې دی وژل شوي دي، خو د پولیو ورکر یا د پولیو چې کوم ټیم دی هغه ته څه زیان نه دی اوښتی. او د پولیسو لخوا وروسته چې دی هغه مقدمه هم در شوی ده. د پیښ وروسته بیا د مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوي کلی د زرغون آباد تاڼې د ایس ایچ او آصف مروت دا هم وویل چې دوی به په سیمه کې چې دی د پولیو کمپین چې دی هغه روان ساتي. البته په کوم علاقه کې چې دا پیښ رامنځته شوی ده هلته په عارضي توګه دی دا کمپین بند کړی دی. بلخوا چې کله دغه پیښه وسو نو دغه وروسته دغه مړی چې دی د کوټې وسیول هسپتال ته راوړی دی. د چا شناخت چې د ازاره قبیلې سره سوی دی او په دې اړه تر اوسه پورې څوک نه دی نیول سوی او نه هم ایویډن د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې.
ریډیو ته غوږی او اوس د خپرونې یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په باجوړ کې د اتوار په ورځ باندې یوه 14 شوې وه او د دغې 14 نه پس اوس دغلته څه صورت حال دی. زموږ همکار شاهنواز ترکزی نن هم باجوړ ته تللی و، د هغې نه پس څه صورت حال دی دا تفصیل راکړی.
تر دې دمه زه به اوریدونکو ته دا ووایم چې د باجوړ د دغه مړو شمېره چې کوم دغه 45 ته رسېدلې ده، دا د دلته چې کوم د پولیس چارواکي د هغې په وینا باندې د هسپتال انتظامي هسپتال دننه چې کوم دي نو په هغه ځای کې ځینې زخمیان چې کوم د هغې علاجونه هم چې کوم لږ لږ زخمیانو د هغې علاجونه هم شوي دي، ځینې پکې کورونو ته هم لېږدول شوي دي.
سیدا او شانواز، تاسو په باجوړ کې دغلته چې چرته دا پیښه شوې وه، تاسو خلکو سره خبرې به ضرور شوي وي، نو دغلته خلک څه وایي؟ آیا په دې کې یو ویاره شته او لکه د دې تاثیرات سری د دې پیښې رسته.
جی بالکل، دلته زه خو اول چې راورسېدلم نو دلته چې کوم غسپاټ دی معنا غزه چې په کوم ځای کې د چاودنه شو، هغه یو ډېر لوی میدان دی او دغه میدان چې کوم دی غټ مارکیټ دی. دغه مارکیټ کې د دین وړاندې هم جلسې شوې، سو مودا وړاندې چې زه راغلی وم ورته دلته دی پښتون تحفظ مومنټ جلسه هم دغه دی کې شو، چونکې غټ مارکیټ دی او شار دی، دوکانونه پکې آباد نشته دی. نو دغه داسې وګڼئ چې یو جلسهګاه شانته عموماً سیاسي ډلې، غیر سیاسي ډلې، سماجي ډلې دغه ځای نه جوړه کړي دلته جلسې کوي. نو دا په مغه ځای کې دغه جلسه شو چې په هغه ځای کې ما وکتل هغه دیوالونه او هغه ځمکه ټول سره سوځېدلې پکې داسې پراته وو، دیوالونو باندې هغه تورې تورې نښې پرتې وې، لاندې تمبو چې کوم دی یا نور کاغذونه یا کپڑے یا د خلکو چې کومې جنډې د ځان سره راوړې وې، ځینې ټوپۍ راوړې وې، داسې واړه واړه پایزارونه هم پکې پراته وو چې هغه سوځېدلي وغه یو ځای ته خلکو راغونډ کړي دي. خو بهرحال هلته پراته وو، اوس هم هلته خلک هم راځي ننداره کوونکي، هغه ځای ته راځي بعضې چې په دلاره باندې هسې هم څوک هېرېږي، یا لکه د مومندو نه یا د پېښور نه څوک غم خادلې راځي، یا د مړو فاتحهګانو یا دواګانو له راځي، هلته ورته ودرېږي او په هغه ځای کې ورسره هغه ځای کې خامخا دغه هغه چونکې لاره کې دی په دغه ټروډ باندې غاړې ته خلک ورته ودرېږي. د خلکو سره به هم خبرې اترې وشلي، خلک هم پریشانه دي، خفه دي ډېر زیات، او داسې ګڼي چې یاره چونکې باجوړ داسې وو چې دلته وړاندې د اپرېشنو په وخت کې د اپرېشن نه وړاندې دلته په غټه غټه چاودنې شوي دي، په هغه کې ډېر زیات خلک وژل شوي دي. خو بیا اپرېشن نه وروستو داسې وو چې دلته هغه هدفي وژنو لړۍ خو د ډېرې مودې نه روانه ده، هدفي وژنې کېږي، خو داسې کومه غټه چاودنه چې په هغه کې داسې یو ډېر شمېر کې خلک ووژل شي نو هغه پکې نه وه شوي. نو دې چاودنې یو وار بیا د خلکو په ذهنونو کې واقعا چې هغه یاره تره خوره کړې ده. خو بهرحال خلک دا دی چې په تېرو وختونو کې دلته لکه ولسي پاڅونونه هم شوي دي، د هغې نه علاوه دلته باجوړ امن اکشن کمیټې په نوم باندې یو کمیټې هم جوړه وه چې هغې بیا هم د خپل تکلیف غږ پورته کوي، د تکلیف احساس د خلکو چې کوم دی هغه هم پورته کوي، د خلکو د پاره غږ پورته کوي. نو هغه شانته نه دي لکه تیر وختونو کې، بهرحال دلته خلک بیا هم ژوندم کول غواړي، وي روزګار بم کوي، مارکیټ دکان هغه هم کولاو کړی دي. خو د هغې تر څنګ دلته چې کوم د غمځپلې کورنۍ دي، هغې ته زه ورځم ورغلی یم او په هغه ځای کې مو دعاګانې هم کړي دي، خلکو سره مو خبرې اترې هم شوي دي. نو هغه واقعا چې د پریشانۍ سره مخ دي او خفه هم دي.
سید تاسو خبره وکړه چې دغه ځای کې چرته چې دا چاودنه شوې ده، دا یو میدان او اکثر به پکې جلسې هم کېدلې، بازار هم دی دغلته، اوس تاسو دغلته امنیتي سرتیری څوک وینئ چې آیا د دې پیښې نه وروستو دغلته شته پولیس یا نور امنیتي اهلکاران؟
جی بالکل، تیر وختونو کې په لنډ وختونو کې، تیرو کې خو زیات نه، په لنډ وختونو کې چې زه باجوړ ته راغلی ما، نو باجوړ کې بدلته بس چک پوسټ کې به پوښتنه وشوه چې ګنې زه اوس چې نن راتلو نو باقاعده په لارو کې چک پوسټونو باندې تلاشیانې کېږي، شناختې کارډ دې ګوري، هغې تر څنګ د ګاډي لټون دې کوي. نو دغه سیکورټي دغه چې کوم دی، دغه لټون چې کوم دی، نو هغه زیات شوی دی دغه پیښې نه وروسته. او دوه مدار چې دغه د پیښې ځای چې کوم دی، نو هغه هلته هم دغه دی چې کوم د باجوړ د مقامی تانو پولیس دی یا د باجوړ چې کوم پولیس دی، نو هغه ناست په هغه ځای کې خلک زیر راځي. او معنا هغه د لارو سیکورټي خو نور هم زیاته شوې، ځکه چې مخکې به زراعت ما تاسو وړاندې وویل نو چې پوسټونو یا چې کوم د تلاشي پوسټونو دغه ځای به معلومو، خو نن داسې په بدلو بدلو ځایونو کې هم هغه چې پوسټونه جوړ کړي دي.
کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو، د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار د ورځې د چاودنې ذمهواري داعش وسله والې ډلې منلې. اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش پرون په ټلګرام خبره کړې یوه خبر پاڼه کې نه یوازې دا مسؤلیت ومنه، بلکې د خپل ځانمرګي بریدګر عکس یې هم خپور کړ. په عین وخت کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد څانګې پولیسي او مشر شوکت عباس پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې د باجوړ چاودنه د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې شوې او په کې لسو نیولې تر 200 کیلوګرامه پورې بارودي مواد کارول شوي. د نوموړي په خبره په حمله کې د وجل شو شمیر 450 ته رسیدلی. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان.
داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام ګوند په غونډه کې د یکشنبې د ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې چې خپل ټلیګرام کې خبره کړې، د برید د مسؤلیت منلو ترڅنګ د انتحاري بریدګر عکس هم خپور کړی دی. د دې برید د تلفاتو شمیر چې په پیل کې 15 تنه اعلان شوی وو، اوس 45 تنو ته زیات شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس سره راپور لمخي د خیبر پښتونخوا د پولیسو عمومي رئیس شوکت عباس د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د باجوړ په انتحاري برید کې 45 تنه وژل شوي، چې د هغو په منځ کې د 46 تنو هویت څرګند شوی دی. شاغلی عباس د پیښې لزایا د ترلاسه شویو موادو پر اساس وویل چې دا انتحاري برید و چې له 100 تر 200 کیلو پورې چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د د ټپیانو شمیر 3 اتیا تنه وباله. امریکا، سعودي عربستان او د طالبانو حکومت د برید په کلکه غندلی دی. تر دې پخوا هم داعش د جمعیت علما اسلام پر ځای مشرانو او غړیو د 2 حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د یکشنبې د ورځې برید له 2014 را په دې خوا په خیبر پښتونخوا کې یوه له 4 تر ټولو خونړیو حملو څخه وه. تر ټولو خونړۍ حمله په پېښور کې پر پوځي ښوونځي وه چې 1 تنه عمدتاً ماشومان پکې ووژل شول. د سږ کال په مارچ میاشت کې د پېښور په یوه جومات کې 4 اویا تنه په ورته برید کې ووژل شول. ورپسې په فبروري میاشت کې د پولیسو په یوه خورا خوندي جومات کې 14 وشوه چې تر 100 ډېر کسان پکې ووژل شول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورځو. کراچۍ ته سند های کورټ د پښتون غورنی غورنګ د 11 نیول شو غړیو د خوشی کولو امر کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون کړې. د سند پولیسو د جولای پر 14 د کراچۍ لپاره د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او د هغه 10 ملګري گرفتار او د جیکب آباد په زندان کې بندي کړي ول. د پی ټی ایم کراچۍ څنګه مشران وایي تمه ده چې زنداني ملګري په ورځو کې خوشی شي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علی خان راک.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم د نیولې شوو پلویانو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور ایډوکیټ د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل عدالت د پولیسو امر غیر قانوني ګرځولې او د ټولو کسانو د خوشی کولو امر کړی دی.
زموږ درخواست عدالت ته دا و چې کوم الزامات په خپل نوټس کې لګولې دي په دوه باندې او د دوه گرفتاری چې کبا دا د آئینی حقوق خلاف دا او دا چې کم دی کنه بری کول ضروری دي. نو عدالت پارډر کې دغه خبره واخښ دی کوم دا نوټس دی د نظربندی د 3 ایم پی او دا غیر آئین دے دا انسانی کو خلاف دے او دا ہے چکم دے کنا کینسل کے
دا لحغی رستو دا چی دا پی ٹی ایم دا کراچی مشر نور اللہ ترین او نور ملگری دا جولائی پشپاڑا سما دا کراچی گلزاری ہجری تانی پولیسو دیوی مسلی پاڑا اوختلی وو او دا پی ٹی ایم پوینا چکل حغوی تانی تتلی نو بیا پولیسو دا گلزاری ہجری تانی نا پور تکڑی او نامعلوم زیتائی استولی وو. حغا وقت دا کراچی دا یاد سیمی پولیسو دا دی خبر تائید نو کڑے او دا پی ٹی ایم دا پلویانو دا نیولونای انکار کڑے. خو دو ورځې وروسته بیا د جولای په 13 د سن حکومت د کورونو چارو محکمې ویلي وو چې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور کسانی د یوې میاشتې لپاره په 3 MPO کې نیولې دي او جیکب آباد زندان ته یې استولی دي. د سن حکومت په خپور شوي امر کې ویلي وو چې د پی ټی ایم پلویانو د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړه چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو او ونیول شول. بلخوا پی ټی ایم د یاد قانون 3 MPO لاندې د خپلو ملګرو نیول په سن های کورټ کې چیلنج کړی وو. د پی ټی ایم د کراچۍ ویاند روی عبدالله د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل چې په راتلونکي 2 ورځو کې به نور الله ترین او نور ملګري لا جکب آباد زندانه را خوشي شي.
پی ټی ایم کراچۍ سند صوبائی مشر او ورسره 10 نور ملګري د سند حکومت او سند پولیسو لخوا د 3 MPO قانون لاندې نیول شوي وو. دغه فیصله دغه عمل د مونږ په سند های کورټ کې به چیلنج کو. سبا به که خیر وي د سند های کورټ د طرف نه د دوی دره خوشي کېدو او د رها کېدو آرډر جاری کی کې هغه آرډر بیا جیل ته ځي او بیا به دا غزین ان شاء الله زموږ د کم ملګری د های کورټ د فیصله مطابق به دا ملګری را خلاص شي.
دا په داسې حال کې چې د سند د کورونو چارو محکمې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور پلویان د 14 اگست پورې جیکب آباد زندان کې د ساتلو امر کړی وو. وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې حکومت څوک هم د 3 MPO لاندې د 3 میاشتو لپاره بند ساتلی شي خو د بند ساتلو علت پای خای او بنیادی طور حکومت یاد قانون د مخالف سیاسي پلویانو یا د بشري بشری حقونو فعالانو په ضد کاروي او په سیاسي پلویانو چې کوم تورونه لګول کیږي پولیس یې په ثابتولو کې پاتې راځي، نو ځکه دا رنګ په زیاتره قضیو کې عدالت بیا د پولیسو امر غیر قانوني ګرځوي. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې له دې وړاندې هم څو ځلا د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوي دي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني دي او موږ به د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف امن لپاره د پښتنو د حقونو لپاره خپله پرامنه مبارزه جاری ساتو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بر جنوبي وزیرستان کې د مسجدو یوې جرګې له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسجد اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند د کچې سیمې له غلو خلاص کړي. دا جرګه پرون پټانګ کې شوې ده. تختول شوي وکیل د تره زوی شاهد مسجد مشال ریډیو ته ویلي، غلو ورسره د جولای پر 13مه لومړی رابطه کړې وه او یو نیم کروڑ روپۍ ترې غواړي. د پرونۍ جرګې یو مشر ویلي، دوه کمیټې جوړې کړې چې په اسلام آباد او کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معامله خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز علی خان راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع ماسید قوم مشرون پیوا جرگاک شه د پاکستان حکومتی چارواکیوں نے یہ غشتنا کری دو چې د سند صوبے کچے سیمے ڈاکو گونے ل طرفا تشتولای شو ایڈوکیٹ حکمت اللہ ماسید د خوشی کول د پورا دا زر گامونا پورتا کی. د سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر ٹانگ دفتر پر جرگاک شه شریک ایڈوکیٹ حکمت اللہ تربیر شاہد ماسید نا وروئی چې د سند کچے غلو دے حکمت اللہ دے کوروالنا سو وشتنا کریے دو
حکمت اللہ ایڈوکیٹ پر کولا تاریخ بندے دے شپے دے کورنا پدا الفاظ ہو دا کہ زر یو غروش سے دے مرگری سر شرکت تدرے ہوا تصابو بندے گیا دا موبائل وغیر آو فرسلن دا 17 تاریخ تا پاتار تاریخ بندے 11:30 بجے تا مشتا کال ہو شا چھے دے دوسرے کاس حکمت اللہ ایڈوکیٹ دے مشتا ہی راست چلائی پتو سے دے 1.5 کروڑ روپے بندے بار کو کے چھے دارو کے سائی
د مسجد جرګې یو مشر سید انور د جرګې پریکړې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
د ټانک په خورا بندې د مسجد او د لاته نور چې کوم کومینه دی بټانای مروا سرای کی ګډاپور د دې وا جرګارو خوش دی او په دغه ټولې کومې شرکت وکړه. نو پکې فیصله دا وشوله چې دوی کمیټې مش تشکیل کړلې. یو کمیټې اسلام آباد ته دلی می سیاسي مشرونو سره دا تشویش نه دا مشرون خبراوي او بلا کمیټې چې کی ما دو هغه سین تدریمی نو په سین چې ورته د پولیس سره یا د نور حکام سره په دا حواله
په جرګه کې شریک د سویلی وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا ایډوکیټ حکمت الله ماسید د سند کچې سیمې غلو د بند نه روخوشي کولې خپل ذمہ واري دا زر پیرا کی. د مسجد جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت ایډوکیټ حکمت الله مسجد زر د سند کچې سیمې غلو د بند نه روخوشی نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO
دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدم که تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر ضلع تیرا میدان سوداګر او دکانداران ګیلمن دي چې حکومت د دوی د ویجاړ شوي بازار د بیا بحالې ژمنې نه دي پوره کړي. دوی د جولای په 13 له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تیرو کلونو د بدامنۍ له لاسه د دوی زرګونه دکانونه ویجاړ شوي او حکومت باید د هغو د بیرته رغولو په چارو کې مالي مرسته ورسره وکړي. د ځایي کاروباریان د خپل بازار لارې کوڅې په خبر غواړي او زیاتوي چې هلته بانکونه هم ورته باید جوړ شي. نور تفصیل فرحات شنواری ناورو.
د خیبر ضلع یو سوداګر علی محمد پردی مشال ریډیو ته ویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیره میدان کې په زرګونه دکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بدا انتها پسندی و د مینټنس اپریشنونو کې تقریبا 8-10 هزار پیری دکاندارون متاثر شول. خدا غوسرا چې دا کم د دو نقصانات شوی دا غو عضلات چې کم دی په ډیر غبوندې ندو شوی. هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو عمدہ سي پری شو ډک دکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوی و هغه دکاندارون. نو التا د فوټ پات ضرورت هم شته د وینو ضرورت هم شته. دا شته چې کمې د په بازار کې مارکیټونو کې کمې غلي پخینې دی هغه د پختګی د پورم چې کوم د ضرورت ته چغه پخې شي سټریټ لایټ چې کوم دی غا ضرورت ته چغه ولګيږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پرده وای چې هلتا یو شمیر سہولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې وده ورکړل شي.
دلته بینک نشته راي، دلته یوټیلیټی سٹور نشته راي، دلته نور دا سره د کندورونه پورا چې کم کمای پیسې وي. نو موږ به دا باندې بھرپور کوشش کوو چې په هغه کې به بازور کې موږ کوم پروجیکټ منظور کړی راي دا شروع کوو. دا کور به کوو چې کم د سمېړه والا کور دی دا به موږ کوو. هغه په پرس کمپرس باندې کیږي، هغه په درخواست باندې کیږي، هغه په احتجاج باندې کیږي. موږ به دغه د کندورونو د حق غوړو.
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازای حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریڈیو ته ویل چې د تیرا د بازار د بیا بحالی په لړ کې خپل هڅې کړي او دوی ته باور ورکړل شوی چې فنډونو راتک سره به هلته پرمختیایي منصوبې پیل شي.
یعنی موږ درې ځلې میټینګونه کړي دي، خو بس مین مسله د فنډ ده. ما څو ځلې گورنر ته ما یو ځل وویل او ډی سي ته درې ځلې و چې دا چلو کې دي ته یو سپیشل پیکیج اعلان وکړي لکه څنګه بازار څخه خیر دوپاره شوی دی. نو امید دی انشاءالله هغې یو یقین دهانی راکړی چې ترتیب به کوو. نو کاو شو انشاءالله دا هر څه لوب کې برابر شي.
په تیرا باړه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او 2018 کې سرته رسیدلي. د باړې او تیرا سوداګر وایي یو اوږده موده پسې هلته په خپل بازارونه آباد کړل او حکومت چې ورسره د بیا بحالۍ کومې وعدې کړي په کار د هغه عملي کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې دن کې دین راځي چې د خبرونو لنډیز وو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډدې شوې دي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي. پیښه نن د اګست په لومړۍ نیټه د کوټه په نوي کلي کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکوونکو په دغه سیمه کې خپله ډیوټي کوله. د نوي کلي د زرغون آباد تانې سچو آصف مروت ویلي چې په ډزو کې د پولیو کارکوونکو ته څه زیان نه دی اوریدلی. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځې د چاودنې مسؤلیت داعش وسوالې ډلې منلی دی. اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون پر ټلیګرام خبره کړې یوه خبر پاڼه کې د برید د ذمواري منلو ترڅنګ د ځانمرګي بریدګر عکس هم خپور کړی. په دغه برید کې 450 کسان وژل شوي. د بلوچستان په موسی خیل دله کې د راړشم په سیمه کې د سپرلو یو بس او ډارشن ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او لس ژوبل دي. پیښه نن سهار د اګست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوې چې کله د کوټې څخه یو مسافر وړونکی بس لاهور تر په لار و چې له هغې خوا د ډارشن سره وجنګېدو. د برجنوبي وزیرستان د مشرانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسی د روکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلو نه خلاص کړي. جرګه پرون په ټانګ کې د هغه ضلع د مرستیال کمشنر په دفتر کې وشوه. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسی د تره زوی شاهد مسید مشال لیډو ته چې د کچې غلې ترې 1.5 کروڑ روپۍ تاوان غواړي. د پاکستان حکومت د پټرولو مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د اعلان له مخې د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې سکم 40 روپۍ او د پټرولو په نرخ کې 40 روپۍ اضافه شوی. د پاکستان سپریم کورټ نن د نهه په ورځ پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو په اړه خپله فیصله محفوظه کړې او تمه ده چې سبا د چهارشنبې په ورځ واوروي. د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سرمشري کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر جولای په یو دیرشمه یوې غونډې ته وکړه خو زیاته یې کړه چې نور جزئیات نشي ورکولی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د روان اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ وکړي او دا سیالۍ به په سریلنکا کې کیږي. جس مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سوارلس ساعته اوري. په دې کې نیخ منی خبرونه هم دی او د ترڅنګ تاسو زموږه ریکارډ شوی خبرونه هم اوري. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. او د امریکا د خزو د لپاره او د جنو او د حقوقو لپاره استاد رینا امیری خبرې کړې دي. د او دا محل په دوحا کې چې کوم د امریکا او د افغان طالبانو کمی خبرې اترې روانې دي په هغه کې هم برخه اخلي. په دې اړه باندې دا راپور وو.
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځانګړي توګه په افغان جنو او خزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن امیری چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوی برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او په رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خزو د حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان نجونو او ښځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي. هغه څه چې د دوحې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوحې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیلابیل اعلامیې خپرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپله اعلامیه کې ویلي د ټام ویست او رینا امیری په ګډون یې پلاوی د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوې. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وښيي.
داسې هیواد چې مېرمنو باندې مطلق پابندي لګولې وي،
ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي سلويخ مننه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطن وتښتي یا هم په خپل هیواد کې بداسې حالت کې پاتې شي چې نه به دي جنو به تعلیم حق لري نه به د خبرو د ازادۍ او د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوحه کې غونډې کړي، خو داسې پایله یې نه ده ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه له منځه ولاړ شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قطر کې د امریکا او طالبانو د ورځنۍ خبرې پرون پای ته ورسېدې. په دې غونډه کې پر اقتصاد، بندیزونو، بشري حقوقو او په تور لیست کې د شامل طالب مشرانو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې له خبرو وروسته ویلي چې د افغانستان پر بانکونو ډېر محدودیتونه لرې شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته وویل امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ پلاوی سره په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل عصمت ساروان.
د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لیرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسئلو خبرې کړې دي. د دوحې په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لوري د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د امریکایي پلاوي مشري کوله. د طالبانو د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله. د طالبانو د مالی وزارت او د افغانستان بانک استازو او همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په هغې کې د اقتصادي چارو، امنیت او د ښځو د حقونو په اړه خبرې کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي، لکه له تورو لیستونو د دوی د مشرانو د نمونه ایستل، د بانکي زیرمو آزادول. د همداراز وویل
په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعاتو چې پرې بحثونه ور باندې ترسره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لرې شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړو لورو د دا ډول ناستو، تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتونو له لوري بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارد ډالره زیرمه د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانه په بانک کې کنګل شوی. خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یو نوی جوړ شوی صندوق ته ولېږل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویستا او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو له استازو سره په څو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د قطر تر ناستې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. طالبان له نږدې دو کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجه،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په حکومت کې د انفارمیشن ټیکنالوژي اداره وایي د پاکستان پلاننګ ډیویژن ورته په ژوب او مسلم باغ کې د خپلو رسمي څانګو پرانستلو لپاره د فنډ منظوري ورکړې ده. د پوهنتون د یادو څانګو چارواکي وایي که څه هم دوی وار له مخه درسونو ورکول پیل کړي، خو نه یې ودانۍ درلودې او نه هم د نورو خرڅونو پوره کولو لپاره پیسې ورسره وي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ نورو.
د پاکستان د پلان جوړونې وزارت د بلوچستان په ژوب او مسلم باغ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د رسمي څانګو لپاره د 15 ارب روپیو منځوري ورکړې ده. د پلاننګ ډیویژن غړي رفیع الله کاکړ د جولای پر 13 مشال رډیت ویل په دې پیسو به اوس هلته د یاد پوهنتون کیمپسونه یا څانګې جوړیږي.
دا بیوټن کیمپس چې دا په مسلم باغ کې په ژوب کې دا څو کاله پنځه کاله مخکې واپروته وو، نو هغه بیا پیسې نه ورته ملاوېدلې. دا کار درېدلی و، بیا نو په دا پنځه کاله کې د هغه قیمت ډېر زیات شو. نو هلته یو عارضي کیمپس و، لیکن دا به اوس تمه یونیورسټي یو پراد هغه به اوس جوړېږي.
د بلوچستان انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د مسلم باغ څانګې مشر علي کاکړ د دې فنډ په منظوري خوشي وښودله او دا یې د سیمې د تعلیم لپاره مهم ګام وباله. نموړي ویل چې په دې پیسو به لومړی د درس ورکولو لپاره ودانۍ جوړوي.
دا کم فنډ چې منظور شوی دی په دې کې زیات خرچه چې د ازمش په بلډینګز باندې ده. فرست پرایورټی چې دا نیو اکیډمیک بلاک دی چې باقي موږ کلاس رومز او لیبز او دا شان جوړ کو، لایبرری داغه بعد چې دی بیا ازمش ریاشي فلیټونه او کورونه چې دی هغه بیا بعد کې راځي.
علی کاکړ ویل دوی دا لوی پرمختګ بولی چې په ژوب او مسلم باغ کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو زمینه برابر سي.
دواړه کیمپسونه چې دي، د ژوب کیمپس او د بیټمز مسلم باغ کیمپس، دا د غریب سټوډنټس لپاره، هغه خلک چې کم د تعلیم اخراجات او نسی برداشتولای او غټ شارو ته نسی تللای د تعلیم لپاره، بیا خاص کار زموږ بچیان چې دي، زموږ خويندې او بچیان چې دي، دا غو د پاره ډیر مشکلات دي. نو دا غو د پاره یو ډیر غټ اپورتونټی ده.
د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې مشر ډاکټر برکت شاه کاکړ وای په ژوب او مسلم باغ کې د پوهنتون څانګې به په ځانګړې توګه په سیمه کې د ښځو تعلیم ته ډیره ګټه ورسوي. نموړي مشال راډیو ته وویل چې د کلتوري ستونزې او د ریاست لخوا د مناسبو اسانتیاو نشټوالي لکبله په سیمه کې د ښځو تعلیمي لړۍ ډیره ټکنۍ اوسېدلې ده.
اتیا فیصده داسې ویل کېږي چې نجونه چې دي هغه د پرایمري څخه تر اتمه پورې چې زی دا هغه په لارې کې اتیا فیصده چې دي پاتې سي، بیا تر لسمه چې رسیږي ډېر کم اتیا فیصده پاتې کېږي. بیا دغه رنګه د لوړو زده کړو لپاره خصوصا د هغه سیمو څخه چې چیرې کلیوالې سیمې دي یا هلته هغه خلک زیاتره چې له ښارونو څخه لیرې دي، هغه ته ډېرې کمې نجونې چې دي خصوصا او هلکان هم، هغه هلکان چې هغه غریبان وي او هغه وس نه لري، هغه دلته تر کوټ پورې را رسید ځان را رسول یا تقریبا لوی شهر پورې ځان را رسول، دا یو ډیر لوی ستونزه وي د دوی.
خو د ډاکټر برکت شاه کاکړ په وینا په کار ده چې په دې کیمپسونو کې د اوسنی وخت له ضرورت سره سم درسونه ورکړل سي. د ژوب کالج استاد پروفیسر سلیم جان مندوخیل مشال رډیت وویل په یو سیمه کې د پوهنتون پرانستل کېده د تعلیم لپاره ګټور ګام دی، خو د په وینا لومړی د هغې سیمې ضرورت کتل پکار دی. پروفیسر سلیم جان مندوخیل ویل د سیمې خلک ډیر بې وسه دي او په کار ده چې حکومت ولست د تعلیم ترلاسه کول اسان او ارزان کړي.
په ژوب کې بک یونیورسټي موجوده وي فیس بې دومره غټ وي چې زموږ هلک به دلی موجوده وي ورته پر دوه قدمه به یونیورسټي وي لیکن د فیس له لاسه به دی هلته سبق نسي ویلی چې له موږ سره چې کوم کالجز موجوده دي په هر ډسټرکټ کې یو یا دوه کالجان ډیګري کالجان ډېر زاړه کالجان که موږ د هغو یونیورسټیانو بجای پر دې خپل کالجز باندې موږ ورک وکړو زموږ په ترجیحاتو کې راشي موږ دلته کار وکړو موږ پروفیسران کوالیفایډ کړو موږ دوی ډیګری لولو موږ دوی ټرین کړو تر هغه بجای زه دلته یو به دا وړیا وي یو به اپروچیبل وي او یو به دغه کالجز له موږ سره نه ضایع کاږي.
د بلوچستان د انفارمیشن ټیکنالوژي انجینیرینګ او منیجمنت ساینسز پوهنتون څلور څانګې لري چې دوی یې په کوټه کې او دوی به یې په مسلم باغ او روب کې وي. دا تر بلوچستان پوهنتون وروسته د صوبې او په ځانګړې توګه پښتون میشتو سیمو لپاره مهمې تعلیمي ادارې ګڼل کیږي.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه کې دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دا د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غناډه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای سي.
مشال لیډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې وردو ننګرهار ته. د ننګرهار اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي اکثره وخت د سفر پر مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبره دا کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړي کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د ټلیفوني شبکو د خدماتو د ښوالي په هدف د بیلابیلو مخابراتي شبکو یو شمیر ستنې یا ټاورونه منظور شوي او دا چې ضربه ولګول شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې له ننګرهار کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړې کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو دا هم په ښار کې درنه عوام له ښاره د باندې ډیر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو نو له خپلو کورنیو دوستانو ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ یې د جلال آباد په څیر په یو ستراتیژي ښار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او د دوی کیفیت دا په څه ډول
د عبدالله په نوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړې کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزور کار کوي. پخوا ځخو امنیتي ستونزې وي دلته نشو کولای دی چې یا 3G پال کی او یا دې له داسې خلاص رسی ولري. نو اوس خو امنیتي ستونزې نشته بیا هم د دې له کوم فارملارلنه کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس ذبیح الله زکی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړې کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شي په مختلفو ولسوالو کې دوه چې دي د افغان بي سیم هغه منظور شوي دي. همدارنګه د جلال آباد او تورخان تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار او د لغمان په دې دوړو ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو دپاره دوه پای منظور شوي دي.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو د ننګرهار نه وروړو خوست ته. د خوست ښاروالۍ لخوا د ښار په عمومي جادو، سړکونو او کوڅو باندې لسګونه لوړ څراغونه تر نصبېدو وروسته روښانه شول. د خوست اوسېدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د ښار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې پروژې هم باید پلي شي. په خوست ښار کې د څراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د ښاروالۍ له پرمختیايي بودیې څخه ورباندې نږدې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د نجیب الله الوخیل په راپور کې نور تفصیل اورو.
خوست ښار چې مخکې جادوي سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډېره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره، بیا د ښار د ناکامورا تر سرلورلارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد سرلورلارې څخه تر امنیه قمندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسېدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل:
واقعا ډېر د خوښۍ زاد ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او خریان به ګډه ډز لکولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم رونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دي، موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي:
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 401 کال د مالی کال انکشافي پروژه څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پای نصب شولې. په هغې کې مالي لګښت څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو. ونن الحمدلله چې هغه اخیری مراسم پایته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان ائتلافي حکومت لخوا سینټ ته وړاندې شوی د پرتشدد سخت دریځ ضد بل منظور نه شو. په هغه ایوان کې د اپوزیشن لغړیو سره سره د حکومتي ګوندونو غړیو هم د بل مخالفت وکړ. دا بل د قانون او انصاف او د مملکت شهادت اوان د جولای په 13 وړاندې کړی وو، خو د سینټرانو د مخالفت له وجې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی وزنډو او منظور نه شو. پاکستانی رسنۍ وایي دا بل خای دراتلونکي شروع پر یو ځل بیا سینټ ته وړاندې شي او منظور همشي. د چارو ځینې شنونکي وایي چې حکومت او اسټابلیشمنت د تشدد د مخنیوي قانون د لارې د عمران خان پر تحریک انصاف کوند بندیز لګول غواړي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادي حکومت د خپلې مودې په ختمېدونکو ورځو کې ګڼ شمېر بیلونه د قانون سزا لپاره منظور کړل، خو د ځینو بیلونو یې سخت مخالفت وشو چې یو پکې د پرتشدد سخت دریځ پر ضد بیل دی. د حکومت مخالفینو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د یاد بل مخالفت وکړ. حکومت وایي چې دا بل په ملک کې د سختریزۍ د ختمولو لپاره ډېر مهم دی. خو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي عرفان صدیقی په سینیټ کې د بل په اړه وویل،
یہ قانون اگر جو
کا دا بل په اوسنی شکل کې منظور شي او کمیټې ته و نه لیږل شي، نو په راتلونکو ورځو کې به دا زموږ د ټولو لپاره یو داسې شکنجه وي چې هر څوک به پکې نیول
کیږي.
د حکومت مخالف تحریک انصاف غړي همایون مومن تور ولګول چې حکومت ته د بل د لارې د دوی په ګوند بندیز لګول غواړي. ده وویل، ما چې دا بل لوستلو نو داسې مې وانګېرله چې د داخله چارو وزیر هسې د دې نوم د سختریزۍ ضد بل ایښی دی. په اصل کې دی غواړي چې تحریک انصاف په راتلونکو انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع کړي. د یاد بل تر مخه به هر څوک د پرتشدد سختریزۍ مجرم ګڼل کېږي. څوک چې نور خلک زور ښودلو ته هڅوي، افراطي مواد خپروي، یا د خلکو د نظریې او عقیدې بدلولو او فرقواریت خورولو دپاره هر ډول رسنۍ کاروي. د حکومت اتحادي ګوند نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو هم د بل مخالفت وکړو او وی ویل، له بده مرغه په حکومت کې شامل صرف دوه ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي ټولې فیصلې کوي. دا بل خو په جمهوریت ښکاره حمله ده. موږ دې په هیڅ صورت حمایت نشو کولی او په سختۍ سره به مخالفت
کوو. مخالفت کرتے ہیں
د ژورنالیزم استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف د یاد بل پاړه مشال رډیو ته د پښتنې په جواب کې په 10 جولای وویل،
څوره پرې د سختریزۍ د ختمونې طریقې کار وزه کونی، دا غو قانون سازی کونی، نو دا خو څه نوی خبره نه ده. دا خو نېشنل الیکشن پلان کې دا ټول سیزونه ډیسکس شوی دي. کوم ځای کې سختریزۍ ختمون دا اغا د ملکی اسټابلیشمنت حکومت دا د فوج برسکردار حکومت هلکی دي، الته کې اغي سختریزۍ نه ختموي، بلکې الته کې اغي کوشش کوي چې د سختریزۍ په نوم باندې اغه پالیسیانې په مخ کې وړاندې دی بوزي.
یاد بل وایي چې حکومت ته پر تشدد سختریزۍ په تور په یو ګوند ډلې او کس بندیز لګولی شي او رسنۍ ته د هغه رسایي کته کولی شي. حکومت داسې کسانو شتمنۍ او اساسې هم کنګل کولی شي او د دوی په ګرځېدو او یو ځای نه بل ځای ته تلو بندیز لګولی شي. داسې کسانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت هم نه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.